درنو اوریدونکو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني او سات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم خبرونه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یوه عمده حل لاره د ټول ګډونه حکومت جوړول دي. عبداللهیان پرون شنبه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه دي خو ټول واقعیت نه دي. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
تاسی دا افغانستان وګړي وګوري هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموږ پر لوري راځي. موږ په واقعیت کې 15 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي خو دا په دې معنا نه ده چې ټول ګډونه حکومت یې نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 14,000 افغان پناه غوښتونکي د ایران له خراسان یا رضوی ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته سپارل شوي. د بشری حقونو مدافع رحیم جامع غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا له بشری حقونو د سرغړونې موارد باید مستند وڅېړل شي. د ښاغلي جامع څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې پرون پر خپله ایکس شبکه خپرې کړې. ښاغلي جامع په خپلو څرګندونو کې د دغو سرغړونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب غوښتنه هم کړې. د نومبر میاشتې 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له هغه ورځې راهیسې هره ورځ د ښځو د حقونو او د بشري چارو د مدافعانو څرګندونې خپروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې د وایي د ژمي له راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو مسؤلان دنده لري چې خپل د تودولو سیسټمونه برقي آګاهي کړي. دغې ادارې پرون شنبه پر خپله ایکس شبکه لیکلي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې په ګڼ مېشتو سیمو د دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې دي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي د دوی څارونکي شپه ورځ د کابل ښار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې څاري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي. د کرکټ تر 1900 کلنو کم عمره ملي لوبډلې نن د کابل پر وخت سهار لس بجې په خپله دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل تمه لري افغان لوبډله په ابوظبي کې کیدونکې سیالۍ وګټي.
افغان د 19 کلنو کم عمره لوبډله نن د اسیا جام په لړ کې خپل دویمه لوبه د نیپال په وړاندې ترسره کوي. که څه هم لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نه شوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي، ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په اسیا جام کې تر 19 کلنو کم عمر افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ هند ته بایللې وه او بله یا درېیمه لوبه یې د روانې سې شنبې په ورځ د پاکستان په وړاندې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اتمی تړون چې تهران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی و بې خاصیته وباله. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران پوهنتون کې خبرې کولې وویل هیواد غواړي پر اتمی تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتلی و بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مخته ځو دغه تړون هومره بې خاصیته کېږي او دوی به هیڅکله ځانونه د تړون په تنګ تونل کې راګیر نه کړي. په 2015 کال کې د تړون له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه کړې وه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړون نه چې د تهران امریکا چین روسیه او برېټانیا فرانسې او جرمني ترمنځ لاسلیک شو په 2013 میلادي کال کې ووت. درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د بشری حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې بشری وضعیت په ځنګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره خرابېدو دی.
Sadly, on this International Human Rights Day,
په افغان سره چې د بشری حقوقو په دې نړیواله ورځ په افغانستان کې د منځلو لپاره هیڅ هم نشته.
په تبیب کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي چې د خبریالانو په وړاندې له دښمنۍ ډک چلند څخه لاس واخلي.
د طالبانو دراتک سره پر رسنیو او خبریالانو بالده دول دول محدودیتونه دیر خبریالانی دی تعر کرد سه هواد پریده.
د بشری حقونو د نړیوال ورځ په مناسبت مو په یو تفصیلی راپور کې په افغانستان کې د بشری حقونو مسلې ته توجه کړی ده. همدا ډول په رواني او سات کې بعد د لوبو له میدان خبرونه هم ووري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د بشري حقونو سازمان وایي په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره په خرابېدو دی. نن د ډسمبر میاشتې 10مه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او په داسې مهال لمانځل کېږي چې طالبان له هم د ګڼو سازمانونو لخوا له بشري حقونو په سرغړونو تورن کېږي. په همدې حال کې په پام کې د نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د قطر د یو بنسټ او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په نوښت په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت پر موضوع بحث وشي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په باب د اندیشنو په دوام د بشري حقونو د څار سازمان یوې چارواکي یو اربیا له نړیوالو دې موضوع ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن د دسمبر 10مه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او داسې وخت لمانځل کېږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښوولې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره شرایط په سختېدو دي.
Sadly, on this International Human Rights Day, there's
په افغان سره چې د بشري حقونو په دې نړیواله ورځ په افغانستان کې د لمانځلو لپاره هیڅ هم نشته. افغانستان نه هم د ښځو حقونو لوی بحران سره مخامخ دی او دغه بحران نه یوازې په کېدو نه دی بلکې په خرابېدو دی. موږ وینو چې طالبانو د وخت په تېرېدو سره د خپلو افراطي مقرراتو عملي کولو ته په شدت دوام ورکړی دی. د افغان ښځو او نجونو لپاره وضعیت لا پسې سختېږي.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ستونزو خبرې کېږي. د قطر د کړکېچ او بشري حقونو څېړنیز مرکز او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې قرباني دي. د دغه مرکز په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې به مخکښ متخصصان د نړیوالو بنسټونو استازي او نور ښکیل اړخونه د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبرې وکړي. د دغې غونډې سپارښتنې به وروسته په قطر کې بلې جوړېدونکې غونډې ته وړاندې سي. طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ځینو نورو شخصیتونو ترڅنګ د ښځو څلور فعالانی جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د دغو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی ټام ویس چې له دوشنبې څو هیوادونو ته سفر پیل کړی له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته هم ځي. هغه ویلي د دې لس ورځني سفر په لړ کې به د پاکستان ترڅنګ متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړې دي. دغه راز یې د 2022 د کال په دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار هم منع کړ. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته نشي تلای او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع اعلان شوی دی.
و موریدل چې د بشري حقونو سازمان وایي په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره په خرابېدو دی. لږ وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو تفصیلي راپور کې د افغانستان د بشري وضعیت مسلې ته کتنه کوو.
ازادي رادیو .com
پا په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي چې د خبریالانو په وړاندې له دښمنۍ ډک چلند څخه لاس واخلي. دغه فدراسیون ویلي د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې پر غیر دولتي رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي. طالبانو په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پرونۍ اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر غیر حکومتي رسنیو او د هغوی پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي، په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په دې برخه کې له نړیوالو بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د رسنیو د ملاتړ له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د خبریالانو په وړاندې له دښمنانه دریزه لاس واخلي. دغه بنسټ د طالبانو د استخباراتو لخوا د طلوع خورشید رادیو د پخوانی خبریال زمیر زهیر د نیول کېدو په مناسبت دا اعلامیه خپره کړې ده. ویل کېږي نوموړی ایران ته تللی و چې افغانستان ته له ستنېدو سره سم تېره اونۍ د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویندوی حشمت الله وجدانی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل په ټوله کې په افغانستان کې رسنۍ له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي.
د طالبانو دراتک سره پر رسنیو او خبریالانو باندې ډول ډول محدودیتونه ډیر خبریالان دې ته اړ کړي چې هیواد پرېږدي او نورو بهرني هیوادو ته ولاړ سي. په دې ورستیو کې د ښاغلي زمیر په نوم خبریال کله چې ایران نه بیرته افغانستان نه راغلی، دو طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی ده. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوال بنسټونو نه غواړي چې پر طالبان فشار راولي چې تر خبریالانو او رسنیو په وړاندې دغه تاوتریخوالي نه لاس واخلي، کنه د افغانستان رسنۍ به سقوط سره مخامخ سي او ډیر خبریالان به د تا اړ کې سهواد پریده او نورو بهرني هیوادو ته ولاړ سي.
طالبانو په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پرونی اعلامیه په باب څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. لبلی خوا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وی پر افغانستان د طالبانو د سباندې دو کلونو واکمنۍ په محل د افغانستان شاوخوا 50% رسنۍ غیر فعال شوي او د رسنیو 70% کارکونکي یا هم خبریالان اوسګار شوي دي. نای بنسټ ازادي رادیو ته ویلي په دې موده کې ګڼ مسلکي کادرونه له افغانستانه ووتل او په افغانستان کې د اطلاع رسونی او خبریالۍ کار د فزیکی، مادي او معنوي امکاناتو د کموالي له کبله کم شوی دی.
په پاکستان کې یو شمېر بې سرپرست افغان ښځې افغانستان ته د بیرته لیږلو په اړه اندېښمنې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د ښځو او انجونو د کار او زده کړو د بندیزونو او امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډه شوي، خو اوس د کډوالۍ د اسنادو د نه درلودو له امله د بیرته لیږلو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې هغه مېرمنې چې د اسنادو د نشتوالي له امله بیرته افغانستان ته ستنې شوي، ازادي راډیو ته یې وویل په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. نور جزئیات د عابدې سپوږمۍ په راپور کې.
په پاکستان کې لسګونه بې سرپرسته ښځې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو او امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او پاکستان ته تللي، له دغه هېواده د بیرته ایستلو په اړه اندېښمنې دي. مهناز هجران یوه له هغو څخه ده چې له دو کلونو راهیسې له خپلې یوې لور سره په پاکستان کې اوسیږي. مهناز وایي چې د کابل د پل سرخی په زندان کې یوه له پخوانیو پوځیانو څخه وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر وړاندې یې د ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې ده، خو اوس له پاکستانه د ایستلو له ګواښ سره مخ ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
زه له یوې ماشومې سره مې یو ځای پاکستان ته راغلم. شپږ میاشتې مو په خیمه کې تېرې کړې. کرایه مې نه درلوده. اوس له پاکستانه وویستل شو. افغانستان کې د سرتېرو برخلیک معلوم دی چې څه به ورسره کېږي. ډېر شمېر پوځیانې چې ایران او پاکستان کې وي د عمومي بښنې وروسته هیله منې افغانستان ته لاړې، خو مړی او ژوندی ورک شو او یا یې جسدونه موندل شوي دي مو په هي صورت افغانستان ته نشو تللای کلا شو لمینځه زو
رافتیم از باین مریم
یو بل به سرپرسته خزه چې خپل څلورو ماشومان سره په پاکستان کې ژوند کوي ادعا کوي چې د کابل په هوایي ډګر کې دی وټلو پر مهال د طالبانو په دزو کې خاوند ووجل شو هغه چې نغواړي نوم یې پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل که څه هم د پاکستان د کډوالۍ اسناد لري خو وخت په وخت د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي
شاور د می آمدن طالبان د میدان وای اسستاد
کله چې طالبان راغله زما میړه په هوایي ډګر کې وژل شو زه د څلورو ماشومان مور یم پولیسو پتنګ کړیو زه اقتصادي ستونزې لرم زما ماشومان ښوونځي ته نه ځي موږ د وینې سیار سره رجستر یو خو د پولیسو له ویرې کله یو کله بل کور کې پټیږو
خانه د خانه پچو فوق العاده سختي او مشکلات پرشلنی را داریم
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته راستنې شوې یو شمېر ښځې وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او حتی خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لري یوه له دغو مېرمنو څخه تازه له خپلو څلورو ماشومانو سره افغانستان ته راستنه شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ویزی که داشتیم وقتش پوره شده بود ولی سه ماه تقریبا بدون ویزا اوجا بود
کومه ویزا چلمون سره و وقتی ختم شوه و لویزه پرته مو حال تدری میشتی تیری کری خلو پده مرغه چلو پاکستان و ویستل شو او افغانستان ترغلو اوس هم په پټه ژوند کو خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لرو د ستونزو له امله مو کډوال شو تر څو یو ځای ته ورسیږو او خپل ځان او خپل ژوند وژغورو خو له بده مرغه مونږ بیا له هغه حالت سره مخ شو او بیرته افغانستان ته راستانه شو
و جان خود را نجات بدیم ولی متاسفانه که دوباره د می وضعیت ناهنجار روبرو شدیم و برگشتیم افغانستان
په پاکستان کې میشته به سرپرست افغان کډواله د پناهغښتونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د پناهغښتنې د کیسونو پړاوونه چټک کړي د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته طالبانو پر افغانو ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول چې تر ټولو مهم یې پر کار او زده کړو بندیز دی له دې محدودیتونو وروسته یو شمېر ښځې چې د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وې له افغانستانه وتلو ته اړې شوې پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه له دغه هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او تر دې دمه له 400,000 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر په دې هېواد کې دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی یو شمېر نړیوالو سازمانونو او د افغان کډوالو د کډوالو منونکو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې لږ تر لږه هغه کډوال چې افغانستان ته د ستنېدو له خطر سره مخامخ دي ونه باسي خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو پر شړلو ټینګار کړی دی
له خبرونو ورآخوا
نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده یو شمېر افغانان ادعا کوي چې د طالبان حکومت د دوی بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي او پرته له کوم جرم یې نیولي او شکنجه کړي د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا څنګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن او د رواداری د سازمان مشر شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعا وي او په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه رد کړي نور جزئیات سنا کاکړ په دې تفصیلي راپور کې
د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي شکنجه کړي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي د افغانستان د تېر جمهوري نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسېږي او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې درې میاشتې بندي و او د طالبانو لخوا په بېلابېلو ډولو شکنجه شوی دی
پایپ او د سرمه مې گرفتن او دسماله
د اوبو پایپ به زما په سر نیوه او په دسمال یې زما مخ سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نه شي په کیبل به یې وهله موږ ته به یې برق راکوه کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې ویلی شم چې په هرو 24 ساعتونو کې به یې دوه ځلې په کیبل وهلو زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل 15 کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خوله کې دننه
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې یو نماینده کړې وه چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شاټونه ورکړي، ساکښلې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي. یونما ویلي چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر 10 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پیښې ثبت کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي افه اعلان کړه، خو 4 میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تېر جمهوري نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي، چې له دې شمېر 213 قضیې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد یونما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادا وکړه چې پر ښځینه سینګار ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 13 ورځې یې په بند کې تېرې کړې.
لاسونه او پښې راته ول چټ کړل او یو ډیر سوړ خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي و چې تر 48 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 13 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محاکمه کړي. ویل یې چې 1.5 کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشې شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. له 2 کلونو په زیاته موده کې 1 شمېر معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو مېرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیشه صدیقي او بهاره کریمي بندیانې کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراضونو او لاریون مخه نیولې او ځپلې دي، خو د دغو معترضو مېرمنو د نیونې خبرونه یې رد یا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو تر څنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هېواد کې د ښځو پر ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کېږي. د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له راتګ راهیسې د 6 ټوکې پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او له نږدې یو کال راهیسې پوهنتونونو ته یې هم پر تګ بندیز لګول شوی دی. په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو، سینګارتونونو کې له کار کولو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن څخه هم راګرځول شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو او کړنو د محدودولو په اړه تر 50 فرمانونه صادر کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې دا هېواد لا هم د بشري حقونو له سترو ننګونو سره مخ دی او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د دغه سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل:
Afghanistan remains in the grip of enormous
Afghanistan de bashari haqqono de loye nangawani po mangolo ke de talibano de khali waqmani sudbu kaluno ke da si siyasatuna gore kadi che beri ye de khazu awunjuno haqqona naqsavi ya wazani patlun da de che nor ham sakht chivi hamdaranga dui intiqadi raporo na sansurawi khabari ala nisi aw kala ham khwani fauzian to jepri toga la daraka kadi aw ya ye
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د پخواني نظام پر مهال هم له بشري حقونو سرغړونه کېدې. هغه مهال د بشري حقونو بنسټونو جګړه، ناامني او اداري فساد د بشري حقونو د سرغړونو اصلي لاملونه ګڼل او ماشومان او ښځې اصلي قربانیان بلل کېدل. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د غړیتوب، د شکنجې د منع قانون د تصویب، د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د تصویب او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د میکانیزمونو د رامنځته کولو په ګډون د بشري حقوقو د وضعیت د ښه والي لپاره اغېزمن اقدامات هم شول. د رواداري په نوم د بشر د حقوقو د یو سازمان مشره او په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي چې د اتباعو په اړه د طالبانو نظر له بشري حقوقو سره په تضاد کې دی او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سخت او د اندېښنې وړ دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک وضعیت بسیار دشوار و نگران کننده
است. افغانستان که بشری وضعیت ډیر کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. په جمهوری نظام که هم د بشری حقوقو وضعیت خراب و، خو لږ تر لږه فضا وه او د دې لپاره چې وضعیت ښه شي قوانین جوړ شوي وو، پر بنسټونو کار روان و. اوس داسې یو وضعیت دی چې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقوقو او په ټولیز ډول د افغانستان خلکو د بشري حقوقو په برخه کې ډیره لږه رڼا لیدل کیږي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومتي چارواکو مخکې تر دې تل د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه بې بنسټه بللي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خلکو اعدامول او په درو وهل د بشري حقوقو د اندېښنې وړ سرغړونې بلل شوي دي. په بریتانیا کې میشتې د افغان ویتنس په نوم یوې حقوقي ډلې له صورت مخکې وویل چې تېر کال د طالبانو حکومت دوه کسان اعدام کړل او 412 نارینه او ښځې د نامشروع اړیکو او غلاو په ګډون د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهل. د بشري حقوقو سازمانونو د سزاګانې د مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بللی دي او له طالبانو څخه یې غوښتي چې دا سزاګانې ودروي. خو د طالبانو حکومت ادا کړې ده چې دغه سزا به په راتلونکي کې د جنایتونو د تکرار مخه ونیسي. په افغانستان کې د بشري حقوقو فعاله ساره سیرت وایي نړۍ باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت درک کړي او د افغانانو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي.
در گذشته میتونستیم اعتراضات خود داشته
پخوا مو کولی شو چې اعتراضونه وکړو او بیلابیلو بنسټونو په دې برخه کې کار کوو. خو په اوسنی شرایطو کې ټول هغه میکانیزمونه او دروازې چې کولی شي زموږ غږ ورسوي د طالبانو لخوا وتړل شوې. له دې سره ښځې او بنسټونه په میړانه د خپل حقونو د تامین لپاره مبارزه کوي. موږ هیله لرو چې نړۍ زر د وضعیت ته پام وکړي.
زودتر متوجه شو
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه کاله او څلور میاشتې تېرې شوي خو هیڅ هېواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دی. خو طالب چارواکي تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلام شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي. د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د بشري حقونو نړیواله ورځ ونومول شوه. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه چې دیش ماده لري د 1948 کال د دسمبر په 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
تاسو لا پیغامونو
زابل ولایت شمزور سوالی د سپینه د کلی وسیدونکې زموږ خو ډیر پاته فلاکه ده. نه انټرنیټي شبکه لري، نه سړک پوخ لري، نه کلینیک لرو. زه د خپلو چارواکو څخه دا هیله لرم چې دا موږ د کلینیک یا شبکې په اړه کې وسلام.
زابل نصیر زهیر له کندوز را د شرشو لسالې خبرې کوم. زما په هیواد کې په ډېر لړه باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتر یو ځای ورسی. السلام
زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوالې سر خدای وسیدم کې ما درته موږ په کلی کې خاده د بیسم ولاړه ده. د انټرنیټ علی دی کمزوري دي. موږ ته داس خواهش دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي وروري کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالی او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې په عمان هیواد کې د افغان مسافرو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باندې سلام وکړم. د ورو مې کوم مرسته ورکړې ده د غریبانو او د کونډو پلانو باندې. غواړم چې په هغو باندې کار وکړو چې کام پرې جوړ کړو. نو ساس د ازادي راډیو مخبرانو زه په دغه اړه کېږي چې هغه د چارواکو ورسوي چې آیا دغه نږدې په هدایت تا کار کېږي او په دې په هدایت دغه کونډو د اطمینانو په راتونه ورکړې ده غریبانو ته. غواړم چې دوی باندې کار وکړو چې پرې جوړ کړو او داسې نور کار پرې وکړو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو ته غواګیاس کا غواړی دا ازادي راډیو راپورونه او خبرونه واورئ. نو در راډیو ترڅنګ د وی پانی لاري هم کولای شئ دا ازادي راډیو خبرونه تعقیب کړئ. زموږ پته د ازادي راډیو ټکی کام هم دا ډول کټولنیز شبکې انستګرام ایکس او فیسبوک کاروئ. نو د دغو پانو په لټون خونو کې د ازادي راډیو نوم ولیکئ، پانی پیدا کړئ، له دې وروسته کولای شئ چې د ازادي راډیو هغه مطالب چې پر وی پانه خبريږي له دې لارې هم تاسو ته ورسیږي. مخکې مو یادونه کړې وه چې د لوبو له میدان خبرونه لرو. مخکې له دې چې خبرونه ته ورشو، د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یوه عمده حل لاره د ټولګډونه حکومت جوړول دي. عبداللهیان پرون شنبه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه دي خو ټول واقعیت نه دي. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
مردم افغانستان
تاسی دا افغانستان وګړي وګوري، هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموش پر لوري راځي. موږ په واقعیت کې 15 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي خو دا په دې معنی نه ده چې ټول ګډونه حکومت نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 13,000 افغان کډوال د ایران له خراسان رضوي ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته سپارل شوي. د بشری حقوقو مدافع رحیم جامع غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا له بشری حقوقو د سرغړونې موارد باید مستند او وڅېړل شي. د ښاغلي جامع څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې پرون پر خپل ایکس شبکه خبرې کړې. ښاغلي جامع په خپلو څرګندونو کې د دغو سرغړونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب غوښتنه هم کړې. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت بېلابېلو سازمان نو لخوا یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له هغې راهیسې هر ورځ د ښځو د حقونو او د بشري چارو د مدافعانو څرګندونې خپروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې د وایي د ژمي له راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو مسؤلان دنده لري چې خپل د تودولو سیسټمونه برقي یا ګازي کړي. دغې ادارې پرون شنبه په خپله ایکس شبکه کې لیکلي دي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې په ګڼ میشتو سیمو، دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دوی څارونکو شپه ورځ د کابل ښار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې ساری او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله نن د کابل پر وخت سهار 10 بجې په خپله دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سعادت یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه لري افغان لوبډله په ابوظبي کې کېدونکې نننۍ لوبه وګټي.
افغان د 19 کلنو کم عمره لوبډله نن د اسیا جام په لړ کې خپل دویمه لوبه د نیپال په وړاندې ترسره کوي. که څه هم لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نه شوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په اسیا جام کې تر 19 کلنو کم عمر افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ د هند لوبډلې ته بایللې وه. افغان لوبډله به بله یا درېمه لوبه در روانې سه شمې په ورځ د پاکستان په وړاندې وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر اتومي تړون چې تهران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی و بې خاصیته وباله. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران پوهنتون کې خبرې کولې وویل هیواد غواړي پر اتومي تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتلی و بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مخته ځي دغومره دا تړون بې خاصیته کیږي او دوی به هیڅکله ځانونه د تړون په تنګ تونل کې راګیر نه کړي. په 1915 میلادي کال کې د تړون لمخه د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه وکړه. ترنو اوریدونکو اوس مو رابولو چې د لوبو له میدانه خبرونه ووري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبول میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت مې ومني. د دېونه په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې انګلستان ته ماتې ورکړه. د 19 کلن ځوانانو اسیا جام سیالي پیلېږي. افغان لوبډله هم پکې ګډون کوي. هند تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته ماتې ورکړه. د 19 کلن ځوانانو د فوټبال نړیوال جام جرمني وګاټه. د خزینه بیگ بیش لیگ پایلوبا ایڈلیڈ سٹرائکرز لوبډله ګټلې او د خبرونه په دویم نیمایي کې مدرته د لوبغاړو په فزیکی تکړخت مرکه کړې ده. په مرکه کې به ووري چې یو لوبغاړی خپل فزیکی تکړخت څنګه ساتلی شي او د دې ترڅنګ پر راتلونکو نړیوالو سیالیو کې به د راشد خان ځایناستی څوک وي، لوبډل مشري باید څوک وکړي. دا پوښتنې د خبرونې میلمه دولت خان احمدزی ځواب کړي دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په یوې تمریناتي درې ورځنۍ سیالۍ کې خپل سیال انګلند ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې یادو لوبډلو د کرکټ دوستانه سیالي ترسره کړه. امید زهیرمل نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان الف لوبډلې د انګلند الف لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ په وروستۍ ورځ افغان ابدالیان کرکټ ملي لوبډلې د انګلند لاینز لوبډلې د 120 وکټو منډو هدف ته 5 لوبغاړو په اوټ کې دوه پوره کړو. د 5 وکټو په توپیر یې لوبه وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې په ګټه په وروستۍ پاڼۍ کې درویش رسولي 50، احسان جنا 29 او لوبډل مشر اکرام علي خیل 22 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. یاد سیالی چې د دواړو کرکټ بورډونو په ګډ لګښت عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې وشوه. انګلند په لومړۍ پاڼۍ کې 130 منډې کړې چې په ځواب کې افغانستان 120 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر اکرام علي خیل او درویش رسولي په لومړۍ پاڼۍ کې په ترتیب سره 1500 منډې کړې. په دویمې پاڼۍ کې انګلند یو بیا خطو پوهنه ونه کړه شو او ټول لوبغاړي په 130 منډو آؤټ شول. په دویمې پاڼۍ کې افغان لوبډلې ته د 130 منډو هدف ورکړل شوی و چې د 5 وکټو په آؤټ کېدو سره یې پوره کړ. په دې سیالۍ کې کیڼلاسي توپ اچونکی ضیاء الرحمان اکبر په دواړو پاڼیو کې د انګلستان لس لوبغاړي آؤٹ کړل. همدارا سلیم صاحب درې، ظاهر خان او شرف الدین دوه وکټې واخیستې. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي د یادې لوبې څخه یې موخه د الف لوبډلې بوخ ساتل او د سور توپ سره د هوایي خبلتیا ده څو د ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو اوسي. د ویلو ده چې یادو لوبډلو په لومړي ځل درې ورځنۍ سیالۍ وکړه.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې د ګډون په موخه د دسمبر په 6 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړ. افغان لوبډله به د دې نړیوال جام په ګروپی پړاو کې له هندوستان، نیپال او پاکستان سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د افغان 19 کلن کم عمر ملي لوبډله به چهارشنبه د دسمبر په 6 نیټه متحده عرب اماراتو ته روانه شي تر څو هلته په د 19 کلن کم عمر لوبډلو په آسیا جام کې ګډون وکړي. البته نن دوی د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس نصیب خان سره یو ناسته درلوده چې په دغه ناسته کې دوی ته ډاډ ورکړل شو او د دوی نه دا هیله څرګنده شوه چې دوی به انشاءالله په دغه راتلونکو سیالیو کې ښه وځلیږي. نو افغان لوبډله په ای ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال سره ځای لري او خپل د لومړي پړاو سیالۍ به هم د هندوستان، نیپال او پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د دوی لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ د دسمبر په 8 نیټه د هندوستان په وړاندې، دویمه لوبه د نیپال په وړاندې د دسمبر په 10 نیټه او دریمه لوبه د پاکستان پر وړاندې د دسمبر په 12 نیټه باندې ټاکل شوې ده. همدارنګه که خدای کوم موږ بل پړاو ته لاره پیدا کړي، نیمه پایلو بوته نو نیمه پایلو بیا د دسمبر په 15 تاریخ باندې دي او همدارنګه پایلو به د دسمبر په 18 نیټه سکیجول شوې ده.
د یادو سیالیو لپاره یوه اونۍ وړاندې کرکټ بورډ د نصیر خان تر لوبډل مشرۍ لاندې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې 9 احتیاطي لوبغاړي هم پکې شامل دي. د ولیده چې افغانستان په 2010 زیږدیز کال کې د آسیا جام د سیالیو په پایلوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د هند کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته آسترالیا ته د شل ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې 15-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند او آسترالیا مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل. د شل ورځو په دې سیالیو کې یو ار بیا میکسویل ډېر خزلېدلی دی. له سالی محمد سالی نور تفصیل اورو.
هندوستان تر نړیوال جام وروسته خپل لومړی لوبلړۍ د نړیوال جام له ګټونکو لوبډلې آسترالیا سره ترسره کړه چې 4-1 په مقابل کې وګټله. دا د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ وه چې د نومبر میاشتې پر 23 نیټه پیل او د دسمبر پر 3 نیټه بشپړه شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هند د 2 وکټو په توپیر سیالي ګټلې وه. آسترالیا د 208 منډو هدف ټاکلی و چې هند په وروستي اوور کې د 8 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. آسترالیا ته جاس انګلس 110 منډې کړې وې او هند ته بیا لوبډل مشر سوریا کمار یادوف 80 منډې وکړې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. درېمه سیالي چې د نومبر میاشتې پر 26 نیټه ترسره شوه، هند د 4 منډو په توپیر ګټلې وه. هندي لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه چې 215 منډې کړې وې. آسترالیا بیا د 9 وکټو په سوځېدو سره 190 منډې وکړې. په دې لوبه کې هندي یس شوی جایسوال چټکې 53 منډې کړې وې چې د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی و. درېمه سیالي بیا میکسویل د چټکې سلیزې په مټ آسترالیا ته ګټلې وه. دغه لوبه د نومبر پر 28 نیټه ترسره شوه. هند 222 منډې هدف ټاکلی و چې آسترالیا د وروستي اوور په وروستي توپ پوره کړ. د هند لپاره روتراج ګایکواک 123 او آسترالیا ته میکسویل 104 منډې کړې وې. ګایکواک د اغېزناک او میکسویل د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې وې. په څلورمه سیالۍ کې هندي لوبډلې د 16 منډو په توپیر لوبه وګټله. هند چې یو ار بیا توپ وهنه کړې وه 115 منډې وکړې، خو آسترالیا یوازې 145 منډې وکړای سوی. د هند لپاره دا ځل اکشر پټیل په توپ اچونې کې ښه ځلېدلی و او د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. هغه په 4 اوورونو کې 14 منډې ورکړې وې او 3 مهم لوبغاړي یې سوځولي وو. 15 سیالۍ چې د دسمبر پر 3 نیټه په بنګلور کې ترسره شوه، د 16 منډو په تفاوت سره هند وګټله. بیا هم هند هدف ټاکلی و. د لوبډلې 116 منډې کړې وې. آسترالیا یې په ځواب کې 104 منډې وکړې. د دې لوبې غوره لوبغاړی هم اکشر پټیل ونومول سو. نوموړي دا ځل په توپ وهنه کې هم 1.5 منډې کړې وې او 1 لوبغاړی سوځولی و. د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا د هند ورو توپ چوونکی روی بیشنوی ته ورکړل سو. هغه ټول ټال 9 لوبغاړي سوځولي وو. د ویلو ده چې د آسترالیا لوبډلې د 500 اوریزو نړیوال جام په پایلوبه کې هند ته ماتې ورکړې وه او تر یادې پایلوبې سم د لاسه وروسته د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړه چې د دواړو لوبډلو ځینې مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل.
د آسترالیا د خزینه او د بیگ بیش لیگ د سګنی پړاو په پایلوبه کې د سټرایکرز لوبډلې برزبن هیټ تماتي ورکړه په پرله پسې ډول اتلولي وګټله. دغه پایلوبه چې د دسمبر په 2 نیټه د آسترالیا په ایډلیټ ښار کې ترسره شوه، د سټرایکرز لوبډلې د 126 منډو په هدف ټاکلې وو او هیټ لوبډلې د 2 وکټو په سوځېدو سره 122 منډې وکړه چې د 3 منډو په توپیر لوبه وبایلله. په پایلوبه کې د ایډلیټ لوبغاړي امندا جادي ویلنګټن غوره لوبغاړي وټاکل شوه. هغه 14 منډو په بدل کې 3 وکټې وسوځولې. د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا سریلانکای چماري اتاپتو ته ورکړل شوه. هغه چې د سیدنی تندر لوبډلې لپاره سکل سیالي وکړي په ټول ټورنمنټ کې 9 وکټې اخیستې وي او 522 منډې جوړې کړې وي. د ولیده چې یاد سیالي د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه د 2 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د جرمنی د 19 کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د فرانسې په ماتولو سره د فوټبال نړیوال جام وګاټه. د فوټبال نړیوال جام یا فیفا له لوري د 19 کلنو فوټبالرانو نړیوال جام په اندونیشیا کې ترسره شو. په پایلوبه کې جرمنی او فرانسې د دوو دوو ګولونو په وهلو سره د لوبي وخت بشپړ کړ، خو د پینالټي شوټونو په مرحله کې څلور د درې پر وړاندې جرمنی بریا خپل کړه. یاد نړیوال جام د څلورشتو هیوادونو ترمنځ د نومبر میاشتې په لسمه نیټه پیل شوی و. د ولده چې دا د جرمني د ولس کلن ځوانانو لومړی اتلولي ده، او د مالی هیواد بیا د درېیم مقام ګټلو لپاره ارجنټاین ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د پاکستان غوره لیگ ای پی ایس ایل سیالیو لپاره درې افغان لوبغاړو خپل قراردادونه د راتلونکي پړاو لپاره وغځول. رحمان الله ګربز یو وار بیا د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې سره د لوبېدو تړون کړی دی. دغه راز مجیب الرحمان بیا د پېښور زلمو لپاره د لوبېدو تړون لاسلیک کړی دی. همدارنګه حضرت الله زازی به هم د پېښور زلمو په لوبډله کې لوبه وکړي. تر دې دمه د راشد خان او د فضل حق فاروقي د لوبېدو په تړاو خبرونه نه دي ورکړل شوي. دغه راز د دې لیگ په تیر پړاو کې د افغانستان بل پیاوړي لوبغاړي عظمت الله عمرزی هم لوبه کړې و چې سکالی د لوبېدو په تړاو څه نه دی ویل شوی. اوس د خبرونې دویمه نیمایي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه وړاندې کوو. دا ځل مو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به د لوبغاړو د فزیکی تکړښت، د راشد خان د راتلونکي، د هغه د ځایناستي او نورو مواردو په تړاو خبرې واوري. نور په مرکه کې
احمدزي سره په پیل کې درته هرکلی کوم. لومړی پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان دملا عملیات تر سره کړی دی، ولی دملا عملیات ته اړ شو؟
راشد خان که مونږ وګورو په ټول کال کې د لس ورځې یا نه ورځې یا شل ورځې ریسټ هم نه لري، نو دا ټول د لوبو هغه د بولینګ د لوډ وجه ده. بل دلته یو بل برخه دا ده چې اکثر سړی په پریشر کې، د پریشر په حالاتو کې بولینګ کول دا په ذهن او په باډي باندې ډېر زیات بوج راولي، او مسلسل په پریشر کې لوبې کول، مسلسل غټې لوبې کول، مسلسل سختې لوبې کول. لکه مونږ که وګورو یو صحیح ټي ټوینټي میچ د یو څلور ورځني میچ یا د فور ډي میچ دومره انرژي واړي. دغه ریکوري سیستم چې دا بیا بیرته پلیر چې دا څنګه ریکور کوي، دا د ریکوري سیستم هم سړی نه غیر منظم سی. ریکوري کې مونږ ویلی شو چې مونږ د خوب سیستم، د مونږ د خوراک سیستم، د مونږ بیرته هغه کوم زور سره مونږ د مونږ وجود کې هغه سینس پاور سے کمیږي، د بیرته جیته راوستل، نو دا ټول شیان ته بیا ټایم پکار وي. هغه ټایم چې دا راشد سره کم ده.
آیا په راشد خان باندې د لوبو فشار زیاتو؟
دی یو سپورټسمن د پاره دی لوډینګ د پاره دی زیات ضروری ده چې هغه د ان سیزن او پری سیزن او پوسټ سیزن کې باید کوم کارونه وکړي. ان سیزن کې مونږ اکثر سدا دی کرکټ په مهارتونو باندې کار کوو، پری سیزن کې مونږ په فټنس باندې ډیر زیات تمرکز دی، او په پوسټ سیزن کې که څه انجینیانی وي یا ریسټ ضرورت وي، یا ذهنی ریسټ ضرورت وي، یا فزیکل ریسټ ضرورت وي، نو یا کوم انجری یا کوم مسلز یا کوم نور دسی ویکنسز دي دغه د ډیولپمنټ د پاره چې دا کار کیږي. راشد خان ډیر زیات مصروف ده، او هغه ټول کال سیدا کرکټ کوي، او دغه لوډ سیدا دومره لوډ د انجری باعث خامخا کیدای شي. نو راشد خان ته پکار دی سه د خپل لوډنګ یا اوور لوډنګ خیال وساتي. دی باید په هفته کې څومره ورنه وکي، یعنی یا په کال کې څومره ورنه وکي، یا په ان سیزن کې دی باید څومره ورنه وکي، په پری سیزن کې څومره وري وکي. دغه لوډنګ سیدا دی لوډنګ سه خیال نه ساتل سينو دی انجری باعث خامخا کیږي.
یو لوبغاړی باید په یو میچ کې څو ورځې یو شلوري سیالي وکړي.
یو لوبغاړی باید د میچونو په صورت کې نسم درته ویلی، خو یو لوبغاړی باید څومره ورونه وکړي، نو کم از کم په هفته کې باید یو څوک باید که د عمر په لحاظ باندې ډېر زیات بدې کې خبرې راځي که یو سړی ولس کلنی، هغه باید د ورځې یا د هفتې څومره بالینګ وکړي. نو دا 15 ساورو پورې دی کولای سي یا 25 ساورو پورې دی اپتی کولای سي سوکي بیا سی څوک نو نسکلنی سمره اورونه کولای سي 10 ساورو پورې کولای سي بیا سی ایلیټ لیول کې کرکټ کې سیغه ته موږ اټانم سټیج وایو هغه کې موږ 15 د سلوخت ساورو پورې کولای سو سی اورونه وکړو خدای سره بیا سی پریشر موږ اضافه کو دې سره موږ میچونه میچو ګورو دې سره موږ پر فیلډینګ اضافه کو نو دا بیا سی د باډی باندې زیات لوډ راولي نو بار بار موږ بے دغه دی لوډینګ او دی اوور لوډینګ خبره کو سدا باید صحیح تنظیم کی راشد او نو دای بو کول سی هر وخت پټ پاتې سی د دې مثال موږ د انګلند دی فاست بالرانو ورکو کته چې ته جیمن ریسن بالینګ کوي نو هغه یو ټیسټ کوي یو ټیسټ نه کوي هغه سدا یو فارمیٹ ته سدا ساتلای ځکه هغه دی لوټ خبره ده دی عمر خبره هم ده نو دی لوډینګ خیال ساتل په سپورټس کې ډیر زیات ضروری دي کنه بیا دی انجری بایس ګرځي
د فټنس یا فزیکی تکړه په اکل راته وای په کرکټ کې رول څومره ده او څومره مهم ده چې باید لوبغاړي خیال وساتي
بالکل فټنس سدا دی هر سپورټس یو برخه تضمینوي او سپورټس سدا وجود کې درې قسمه ډیولپمنٹ راولي سی او تمنګ اجیلیټی وایو بل ته کوکنس وایو بل ته سپیډ وایو دا درې وړ شیان سی دی د یو تخنیک دی عملی کول او د تکتیک دی عملی کول د پاره ډیر زیات ضروری دی یا د تا په ذهن کې چې ګرځي هغه ته د عمل بڼه ورکول کی ورکه نو هغه د پاره فټنس یا ته باید سوپر فټ اوسېږي او فټنس دې لپاره ډېر ضروري ده چې کنسیسټنت یا ډېر وخت لپاره کولای شي چې ته لوب وکې یا یو هر میچ پوره وکې او ته انجرډ هم نشې یا ډېر زیات میچونه یا ډېر زیات اکټیویټی نه وکې ستا انجری نه بچې او مطلب خوږېږي نه خوږ نه او نور داسې د ستړیا ول احساس سره او نور داسې مختلف مشکلاتونه یو سپورټسمین ژغوري نو فټنس دې ډیره مهمه برخه ده د هر سپورټس او په کرکټ کې سدا بیا ډیره زیاته مهمه ځکه ده ست به درې ساعته ای درې ساعته یو نیم ساعت ال اتا ست به دو نیم یا درې ورځې په ګراوند کې تیرې نو فټنس سدا دې په اړین اړین ده نو فټنس نه بغیر سدا یو لوبوم نس کېدای ځکه اول باید سړی فټ اوسېږي بیا سدا نور مهارتونه ځکه هر سپورټس دي په ګراوند کې عملی کوي
بیرته د راشد خان په تړاو پوښتنه کوم فکر کوي راشد خان یو نیمه میاش بعد چې ډاکټران ورته ویلي دی به د لوبو جوګشي ستا هم امدان دی چې په یو نیمه میاش کې بغه بیرته لوبغالو ته راوګرځي
بالکل راشد خان خبرو ته سي ګورو او د دې طرف نه کوم خبرونه راځي د دې معلوماتي چې دا به ډیر زر جوړ شي خو د ما پان باندې راشد خان د څومره ریسټ ورکول سوی وی 15 ورځې شل ورځې یغه مر نور بدای د ریهب د پاره وخت ونیسی زکه زده ب ریسټ یو ځانته یو برخه ده له انجینر رستا او ریهب بیا بل برخه ده سره کې بدای کم کم لګ لګ بالینګ کوي او رور او فټنس ته راځي منډو ته راځي او دی د هغه ځای فلیکسیبلټی او هغه ځای د اپریشن کړی د غجی سترنت په بیرته جوړی سی بیا انجرډ نسی بیا مسلز ویک نسی یا څه نور نقصان نه رسیږي نو راشد خان سدا کم از کم سلوی خرزی یا 50 ورځې ته ضرورت لري سی د بیرته ریکور سی نو ګومان دی وسی سی په یو نیمه میاشت بعد دای د لوب کول لپاره جوګه شي
چې راشد خان نوی د هند خلاف چې د روانې جنوري په لومړیو کې لوبلړۍ ورسره افغانستان لري د راشد په نشتون کې به لوبډل مشري څوک کوي او ستا لاندې څوک باید لوبډل مشر شي
د لوبډل مشري د پاره د راشد په ځای باندې یو د سی لوبډل مشر پکار ده چې هغه په فیوچر کې به د منګا لوبډل مشر وي نو د ما پان په ابراهيم زدران ډیر کاروسي د دې پوزیشن د پاره دی ابراهيم ترين سي ابراهيم د رامخ کې سي او په غو باندې ټرست
دغه باندې باید موږ ټرست وکړو.
ورسته پښتنه کوم د راشد خان بدیل څوک دی چې باید دغه پنشتون کې لوبډل کې ولوبول شي؟
راشد خان کلو بنه کې موږ کیس احمد لرو. کیس احمد کافی تجربه هم لري، ایکسپیرینس هم ده، او ډیر ښه لیګ بریکر ده، ورسره بیټسمین ده، فیلډینګ له هر چا نه ډیر ښه ده، او ډیر فټ ده، ډیر فزیکل فټنس هم ډیر ښه ده. نو واحد منګه د سی او څوک لرو سی غو باندې د راشد د باټرس کولای سو غو کیس احمد ده.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
درنو ریدونکو د دې ونې لپاره د لوب ل میدان او نیز سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تربیه مولا ملشه.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال. ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
چاته زمزم کړم زمې دې کاروان سندرې چاته زمزم کړم ګوتې دې موتري پوسوي ګوتې دې موتري پوسوي شاتار خسته یو چنارا خست یور دی چنارا خست یور دی راشد رحمت بارانا راشد رحمت بارانا شار خست یور دی جون لے کدے کے لے دی چنارا خست یور دی چنارا چنار